کوم د سهار ته بجی دی تر نهو بجو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به د ملي وحدت د حکومت د محبوبیت په اړه د یوې نوې سروې له جزئیاتو خبر شي او وابهوري چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د زندانونو له بندیانو سره د تودو جامو او نور وسایلو مرسته کوي. نور موضوعات هم لرو په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی نن کابل ته راشي. د جوزجان او فاریاب ولایتونو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه وسلوال کسان افغانستان ته راننوتلي او یوې ښځینه ځانمرګې برید کوونکې د استانبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون پر پولیسو انتحاري حمله کړې. پوره خبرونه د پاکستاني رسنۍ د راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی به نن کابل ته ورسیږي. دا پلاوی به د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. څو ورځې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی بیان نظیف الله سلارزی ویلي وو چې دا پلاوی د ولسمشر پر ځانګړې بلنه کابل ته راځي. د پاکستاني رسنۍ د راپورونو له مخې په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، د جمعیت علماي اسلام مشر فضل رحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي شامل دي. د جوزجان او فاریاب ولایتونو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه وسلوال کسان افغانستان ته راننوتلي او د دې ولایتونو امنیت ته تهدید کوي. د دې چارواکو په وینا د سرپل ولایت د کوهستانات سیمه د ازبکستاني طالبانو مرکز ګرځېدلې ده. د بلخاب ولسوال عبدالغنی ابراهیمی پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه وسلوال کسان له کاشان او آس میدان له لارې افغانستان ته راځي.
کاریاجاتی کاشان و اسمایدان و همین بازار به نام ترپچ هم پایگاه طالبان در کوهستانات است. بازن برخورد صورت میگیرند، حوادث صورت میگیرند.
له دې مخکې هم د دو ولایتونو چارواکو د افغانستان په دې شمالي ولایتونو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه د وسلوالو د راتلو او د ناامنۍ د زیاتېدو په اړه ویلي وو. د افغانستان د هغه صاحب منصب په اړه چې د خپلو زده کړو پر مهال تښتېدلی وو د امریکا د محکمې پریکړه وځنډیده. دغه پوځي ادعا کوي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د حملې هدف کیږي. جګړن جان آرش د سېشمې په ورځ د نیویارک په لویدیځ کې د پناه غوښتونکو یوې محکمې ته حاضر شو، خو د ده په اړه قاضي آخري پریکړه نه ده کړې. آرش له درې افغان صاحب منصبانو څخه یو دی چې د نظامي زده کړو پر مهال د سپتمبر په میاشت کې په ماساچوست ایالت کې وتښتید او غوښتل یې کاناډا ته واوړي، خو د کاناډا پر پوله ونیول شو. یو بل صاحب منصب ته چې کورنۍ په کاناډا کې اوسېده اجازه ورکړل شوه چې د هېواد ته لاړ شي. او شپږ افغان وسلوال قاچاقوړونکي چې غوښتل یې تاجکستان ته ننوځي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو تر برید لاندې راغلي او د افغانستان خواته پر شا شوي دي. د تاجکستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل چې له دې خلکو څخه یو ټپي شوی او شاوخوا 12 کیلوګرامه مخدره مواد یې تر شا پریښي دي. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو بله لړۍ به د جنوري په 13مه په ژینیو کې پیل شي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د تهران له خوا د مشر مذاکرچی عباس عراقچی له خولې ویلي چې په دې خبرو کې به د وزیرانو مرستیالان برخه واخلي. د زیاته کړه چې د ایران له خوا د مذاکراتو ټیم به د جنوري په 15مه نیټه د امریکا او روسیې له پلاویو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي. د ایران او شپږو سترو هیوادونو چې پکې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي، مقصد دا دی چې د نړیوال بندیز د ختمولو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام ته مقررات کړي. پریږدي. له دې سره یې بل مقصد دا دی چې د مارچ تر میاشتې یو سیاسي موافقې ته او د جون تر پایه یو بشپړې موافقې ته سره ورسیږي. یوې ښځینه ځانمرګي برید کوونکې د استانبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو پر ماموریت په حمله کې د پولیسو یو افسر وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. دا برید د سیلانیانو په داسې سیمه کې شوی چې د ترکیې مهمې تاریخي ودانۍ پکې موقعیت لري. پولیس وایي د ښځې پر خپل ځان تړلي چاودیدونکي مواد د پولیسو د ماموریت مخې ته هغه وخت وچول چې د ګارد لخوا د پولیسو د دفتر ودانۍ ته له ننوتلو راوګرځول شوه.
Bir canlı bomba bayan turizm polisimizin ofisine girerken
polis debrit kavun ki de hoyat para palatani kavi hage daftar da dena nawatulo par mahal pa angrezi chabake puktani kavale khuda sargand na da chida kaza turki wa gadi da aw kana
bir polis me amrar kavale
de turki sadr azam ahmed awut oglu wai da sargand na da che brit kavun ki lukume zangadi dali sara thadaw darlot khud ziyatakra che padiyada de bash paro palatno hukum kade dai. د امریکا په کانګرس کې په اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړه توګه جمهوریت غوښتونکي بریالي شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرسیل جو بایډن پرون په سن آکه د هغو غړیو د لوړي په مراسمو کې برخه واخیسته چې د شپږو کلونو لپاره د نومبر د میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې ټاکل شوي دي. د ولسی جرګې رئیس جان بوینر چې د اوهایو ایالت جمهوریت غوښتونکي وکیل دی د خپل ګوند د غړیو لخوا پر اعتراض سربیره یو ځل بیا د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل شو. او پرون د روبل بیا د امریکایي ډالرو پر وړاندې په داسې حال کې لوېدلې چې د نړۍ د تیلو بیا تر 500 کلونو په زیاته موده کې راټیټې شوې دي. تیل د روسیې تر ټولو مهم صادرات دي. د روسیې اقتصاد چې پر انرژي ولاړ دی لسو میاشتو راهیسې له ستونزمن حالت سره مخامخ دی. اوس چې د تیلو بیا هم ښکته شوې او د لوېدیځ لخوا پر روسیه اقتصادي بندیزونه هم لګول شوي دي، د دې هېواد اقتصاد نور هم تر فشار لاندې دی. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې اوساته خبرونه په پاتې برخه کې راپور نه خبرو. راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د طلوع خصوصي ټلویزیون یو سروې ښیي چې یوازې په سلو کې 28 افغانان د ملي وحدت د حکومت د لومړیو سلو ورځو له کاره خوښ دي. په دې اړه موږ هم خلک پوښتلي دي.
داسې اوس سل ورځې تېرېږي خو دوی هم نه ده کړې. دا هغه بدبختۍ وي چې دوی د اول ورځې څخه یعنې اتاداوې ځینې خراب شي تر ننه دا خراب شي. دوی په اوله ورځ سره جوړ رانل تر ننه.
د نوي حکومت د سل ورځو اجراءاتو ته به مفصله کتنه هم وکړو او بیا به په یو تحقیقي راپور کې واوري چې په هلمند کې د محلي پولیسو له تنخواګانو شاوخوا 8 میلیونه افغانۍ شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. په داسې حال کې چې مستحقو کسانو ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
لاس مې چې خو کېږي چې دوی خورم په ځغاسته دي ماش چانه دی ورکړي او په دا خاطر اوس موږ ستړي چې موږ به زه د وزارت به امر راوړو.
د ژمي له رارسېدو سره سم د سره صلیب نړیواله ټولنه د افغانستان په زندانونو کې اړو بندیانو ته د اړتیا وړ شیان ویشي. نور ګڼ راپورونه او موضوعات هم لرو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. د ټلو خصوصي ټلویزیون یو سروې ښیي چې یوازې 28 په سلو کې افغانان د ملي وحدت د حکومت د لومړیو سلو ورځو له اجراءاتو خوشاله دي. په دې سروې کې چې د تیرې شنبې په ورځ بشپړه شوه په ټولو ولایتونو کې له نږدې 2500 کسانو څخه د حکومت د سلو ورځو فعالیتونو او د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د همکارۍ په اړه پوښتنې شوې. د ټلو ټلویزیون مسولان وایي چې د دې سروې پر مهال هڅه شوې چې له بې طرفه خلکو څخه پوښتنه وشي. سید کمال شاه عارف په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ټلو خصوصي ټلویزیون لخوا تر سره سوی سروې ښیي چې د ملي وحدت حکومت له کارونو څخه د خلکو رضایت کم سوی دی. د دغه سروې له مخې یوازې 28% خلک د ولسمشر اشرف غنی له کارونو څخه خوښ دي. د دې ټلویزیون یو مسؤل فلان جفیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سروې په هکله داسې وویل.
د لومړی سروې په پرتله دا سروې ښیي چې د نوي حکومت له کړنو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. موږ د دوی د کاري کال تر پایه په هرو درې میاشتو کې یوه سروې کوو.
ښاغلی نجیب زاده وایي چې په دې سروې کې د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې له 2500 ښځو او نارینهو څخه په درې برخو کې پوښتنې سوي دي. په سروې کې لومړی له خلکو دا پوښتل سوي چې تاسو څومره د ولسمشر اشرف غني له کارونو څخه راضي یاست. د دغه پوښتنې په ځواب کې 28.5% خلک د ولسمشر له کړنو څخه راضي دي او 10.4% نور نه موافق او نه مخالف نظر لري. د سروې په نتایجو کې راغلي 2.5% خلک د ولسمشر له کړنو څخه خوښ نه دي او همدارنګه 10.9% د نور خلک هیڅ نظر نه لري. د سروې په دویمه برخه کې له خلکو پوښتل سوي چې د ولسمشر اشرف غني او د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د همکارۍ دوام ته څومره هیله من یاست. په دې برخه کې 2.5% خلک ډېر هیله من دي، 24.2% خلک نه ډېره او نه کمه هیله لري. دغه راز 12.3% خلک لږ هیله من دي او 20.3% بیا ناهیلي دي او همدارنګه 12.4% خلکو بیا هیڅ نظر نه دی ورکړی. په وروستۍ او درېمه برخه کې له خلکو نظر پوښتل سوي چې طالبان ته باید کوم صفات وکارول سي. 15.3% خلکو ویلي چې طالبان دي ناراضي ورونه وبلل سي. 12.9% وایي چې طالبان دي سیاسي مخالفین وبلل سي. 0% خلکو بیا ویلي چې طالبانو ته دي د دولت دشمنان وویل سي. دغه راز 14% خلک په دې باور دي چې طالبانو ته دي تروریستان وویل سي او همدارنګه 14.4% خلکو د دې پښتنې په حق له نظر نه دی ورکړی. دا نظر پښتنه په داسې حال کې کیږي چې د ملي یووالي د حکومت لومړی سل ورځې تیرې سوي، خو خلک وایي چې حکومتي چارواکي له دوی سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي نوي حکومت چې کوم کارونه باید په دې لومړیو سلو ورځو کې کړي وای هغه یې نه دي کړي. دوی وایي لا هم اوبه له ورخه نه دي تیرې او د ملي وحدت حکومت مشران باید له خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي او په دې هیواد کې هغه کارونه وکړي چې لومړیتوب لري او خلک یې غواړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو نعمت الله تیموری دیده مسایر شریف در شهر وسیدم کی د حکومت سل ورځی تیری سی خو په سل ورځو کې بیا هم دوی ونه سوکړه چې خپل کابینه معلومه کی. خلکو ورته ډیر توقع درلوده ولی بعد بختانه چې دا توقع د خلکو د خاور سره خاور سو. د کابل بانک قضیه وڅړل ولی هغه تر پای ونه رسول. دغه سی نور په بنسټیز کارو کې چې هغه په اقتصادي برخه و د افغانستان د معرفت په برخه کې و چې دوی باید په دې سل ورځو کې کابینه مشخصه کړي وای. یعنی کله ولسمشر خبر توګه دوی په 15 ورځو خود 15 نه 2 خدای چې وسل ورځ تیری خدای هم نه کړي دا هغه بدبختی وی چې دوی د اول ورځ څخه یعنی اته دا وزنه خراب شي تر نه ده خراب شي دوی په اول ورځ سره جوړ رانل تر نه.
زمانو نصر احمد د مزار شریف د خر اوسیدونکی یم. د یوالې حکومت سره ستر سوي د هغه ژمنې چې دوی کړې تر اوسه پورې ډېرې ژمنې چې دوی کړې وي عملي سوي نه دي. یو هغه ژمنه دوی وه اول حکومت کې چې دوی پیل وکړه وته دوه ډاکټر صاحبان ویلو چې موږ البته معرف بخش کې فساد بخش کې دوی خون بخشو کې عمده بخشو کې موږ البته مبارزه کوو به خصوص د معرف بخش کې چې دوی خپل ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني خپل ژمنه کړې وه چې موږ معلمان ته البته زموږ کې ویشو او ماشینونه وروړو تر اوسه پورې دغه ژمنې تر اوسه عملي سوي.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي و چې د ملي وحدت د حکومت د سل ورځو د پوره کېدو او د دې حکومت د اجراتو په اړه خپل نظر له ازادۍ راډیو سره شریک کاو. اوس هم د همدې مسلې څېړنه کوو. په یو تفصیلي راپور کې چې اجمل تورمن برابر کړی د ملي وحدت د حکومت د تیرو سلو ورځو اجراتو ته په تفصیل سره کتنه شوې. په دې راپور کې د عامو خلکو او همداراز د کارپوهانو او چارواکو نظریات راخیستل شوي دي.
ولسمشر خلکو ته لوز ورکړی و چې خپل کابینه به تر 45 ورځو پورې اعلان کړي. اوس 55 پرې نورې اوړي. د ملي وحدت حکومت سل ورځې شو. په دغې موده کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې هیلې ټوکولې دي، خو یو شمېرو بیا ناهیلۍ زیږولې. پوښتنه دا ده چې آیا په دغه موده کې خلکو ته د ورکړل شویو ژمنو په برخه کې هغه لازم اقدامات شوي چې خلک د ملي وحدت حکومت راتلونکي ته هیله من کړي؟ د دغې پوښتنې د ځواب په برخه کې لیدلوري مختلف دي.
زه محمد عمر یم، یو تن د شجرک باشنده. والا مونږ خو د دې حکومت نه خو ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه حکومت د ورورت چې ټول اقوام د افغانستان یو ځای سره ورور حکومت جوړ کړي. مونږ تر اوسه څه نه دي لیدل، تللی ورور کابینه تر اوسه نه ده جوړه سوی ده، کارونه خراب ده وروره، په درېنې میاشتې مونږ هېڅ نه دي لیدلی د دې حکومت نه.
کار کړی نه چا یې کړي، بد بتري ده، خرز نظم خراب ده، انتهارونه دي، هغه دې چا یې کړي دو سم ورځو کښې ولاکه هېڅ کار یې کړی چې مونږ ته خو نه معلومېږي چا یې کړي دو.
د ملي وحدت د حکومت په لومړیو کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي توافقنامه لاسلیک شوه، او بیا د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې په ډول د کابل بانک دوسیه د څارنوالانو په میز کېښودل شوه. دغه شان د چارو د ښه سمون په هدف د یو شمېر دولتي ادارو ارزونه هم په ټاکلې موده کې د ملي وحدت د حکومت په کړنو ورزیاتولی شو. د ملي وحدت د حکومت مشرانو د بروکسل او لندن په غونډو کې ګډون وکړ، او دغه هیواد سره یې د 14 میلیارد ډالری مرستې ژمنې بیا راتازه کړې. چین ته د ولسمشر غنی سفر او د شانګهای په غونډه کې د اجرایي رئیس ګډون هم بی څه نه و. یو شمېر د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستاني چارواکو د همکاریو د خپلولو په هدف دغه هیواد ته د ولسمشر سفر هم مهم ګڼي. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي کوم بنسټیز او اساسي کارونه چې باید د ملي وحدت حکومت پرې تادي کړې وه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ولسی جرګې غړې فاطمه عزیزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موضوعات را کې د روز تالیف
هغه موضوعات چې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه، او حتی یې ویل چې په لومړنیو 15 ورځو کې به کابینه اعلان کړي. له بده مرغه دا نظام لا هم نامشروع دی او کابینه نه لرو. کاشکې چې پخواني وزیران یې پریښې وای چې په یو شکل سره کار روان وای. له بده مرغه نن سبا ستونزې ډېرې دي.
کومې ژمنې چې ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې وکړې خلک یې د ښه راتلونکي لپاره هیله من کړل، خو ویل کېږي دا چې یو شمېر دغه ژمنې په خپل وخت سره عملي نه شوې، نو ډېری خلک د ملي وحدت د حکومت په کړنو بې باوره شول. د کابینې د جوړولو پر سر ستونزې هغه څه دي چې د ملي وحدت د حکومت کړنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د یو شمېر کارپوهانو په وینا د وزیرانو په نشتون کې اداري فساد تر بل هر وخت زیات شوی، او ډېری دولتي کارونه هم په ټپه درېدلي دي. د چارو کارپو محمد حکیم تورسن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په خپل سلو لومړی ورځو کې ناکام وو.
در صد روز نخست که در تمام
په لومړی سلو ورځو کې چې درې میاشتې کېږي باید دولت یو لاسترولنه ولري او خپل کاري چیرې خلکو ته وخی. دا حکومت ناکام ګڼم. د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دی کړی، یوازې د ځان او شاوخوا کسانو لپاره یې کار کړی. هغوی غنی ول او لا غنی شول،
خو حکومتي چارواکي بیا د خپل سلو لومړی ورځو کړنې او لاسته راوړنې د قناعت وړ ګڼي. په نورو هیوادونو کې هم د حکومتونو مهم او اساسي بنسټونه په همدې لومړی سلو ورځو کې جوړیږي، او په هغو ژمنو عمل کېږي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له خلکو سره شوي وي. په بله اصطلاح لومړی سل ورځې د 15 کلن حکومت 6% برخه جوړوي. خو د یو شمېر کارپوهانو په وینا د ملي وحدت حکومت کړنې کمرنګ دي، او نه دی توانېدلی چې په یاده موده کې خلکو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي.
آزادی راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې نوریاس نوری چمتو کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې هر څه لاس نه دی وتلی. تر سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي په 1942 کال د برېټانیا پاوز ته په دې هېواد کې زخ زیات تلفات اوښتي وو، او ښایي د هېواد بله داسې ماته نه وخوړلې چې کله جنرال سر ویلیام الفنستن په ډېرې ورختایي په ژمي کې له کابله د نږدې 40,000 برېټانوي ځواکونو د هغوی د کورنیو او خپلو پلویانو د ایستلو مشري کوله. د خبرونه په وینا هغه غوښتل چې خپل ځواک چې د خوندي انتقال ژمنه شوې وه له غرنۍ لارې جلال آباد او له هغه ځایه هند ته ورسوي، خو افغان پاڅون کوونکو په لاره تارومار کړ او یوازې ډاکټر ویلیام برایډن یې ژوندی پرېښود تر څو د دغې خونړۍ پېښې حال بیان کړي. فارن پالیسی لیکي دا په افغانستان کې د یوې یا له هغې زیاتې پیړۍ مخکې د ماتې خبره ده، خو د خبرونې په وینا نن وضعیت بل ډول دی. که څه هم په دې هېواد کې د ناتو په مشرۍ د اوږدې مودې جنګي ماموریت پای ته رسېدلی او د وسلوالو طالبانو حملې هم په پلازمېنه او نورو سیمو کې یو څه زیاتې شوې، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دې هېواد کې د پاتې کېدونکو شاوخوا 15,000 بهرنیو روزونکو په مرسته د دې وړتیا ولري چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پاتې کیدونکو سرتیرو په اړه د افغان ولسمشر وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي تیرې اونۍ په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ جنګي ماموریت چې له 2001 کال پیل کړی و پای ته ورسېد. چې د ورځپاڼې په وینا د یکشنبې د ورځې له کوچنیو مراسمو یې دا ښکاره کېده چې ناتو نه غوښتل دغه مراسم ډیر مهم وښيي. د ورځپاڼې په وینا د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو سره په پام کې ده چې شاوخوا 10,000 نړیوال سرتیري چې زیاتره به یې امریکایان وي په دې هیواد کې د 2016 کال تر ختمه پاتې شي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې کېدای شي پر دغه ضرب العجل سره کتنه وشي. د کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې د دې مطلب د لیکوال په وینا تیر کال په افغانستان کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته د تلفاتو له پلوه یو تر ټولو خونړی کال و او وضعیت پر هغې وینا دلالت نه کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د افغانستان د جګړې پر مټ امریکا او زموږ نور هیوادونه نن ورځ ډیر خوندي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د نورو مسلو ترڅنګ د کندهار د سرې میاشتې د څانګې د یو افغان کارکوونکي پر دندې تمرکز کړی چې د جګړې له لومړۍ کرښې د وژل شوو سرتیرو او د دولت د وسلوالو مخالفینو مړې انتقالوي. نیویارک ټایمز لیکي د مالک عبدالحکیم په ذهن کې هیڅکله هم دا نه و راګرځېدلی چې دی به یوه ورځ د جګړې له لومړۍ کرښې مړې انتقالوي، خو وایي اوس له دې کار سره عادت کړی دی. خو د ورځپاڼې په وینا عبدالحکیم چې په تېر یو کال کې شاوخوا 314 مړې انتقال کړي هر ورځ دعا کوي چې یوه ورځ دی بیکاره شي. د ویلي هر ځل چې مړی ویني دعا کوي چې بل ونه ویني. عبدالحکیم په خپل نرم آواز دی ورځپاڼې ته ویلي چې دی به د خدای شکر پر ځای کړي چې په هیواد کې سوله او امن ټینګ شي او دی نور کارونه لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زندانونو له بندیانو سره مرستې کوي. سکال په افغانستان کې سخت ژمی اټکل کیږي او د افغانستان په زندانونو کې هم د اوسېدو شرایط د څارونکو په نظر ډیر خراب دي. ویل کیږي چې د آی سی آر سی په مرستو کې د بندیانو لپاره شړۍ، تود کالي او د نظافت وسایل شامل دي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر وایي سږکال یې په افغانستان کې له ډېر ستره بندیانو سره په شاوخوا شپږ اویا زندانونو کې مرستې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر له خوا په افغانستان کې د زندانونو سره د ارتباط مسؤله کاملیا باستوس وایي ډېر زندانونه د ژمي لپاره شپشه توګه نه دي مجهز او ډېرې وختونه د تودولو په سامان وست نه رسیږي او له همدې کبله زندانیان د ژمي په سړو کې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. میرمن باستوس زیاتوي ICRC دغه ضرورت معلوم کړ چې باید په دې اړه یو څه وکړي. هر کال د چارواکو سره له موافقې وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په ټولو بندیانو کې د ژمي سامان ویشي. هر کال د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر هر بندي ته یو غوټه ورکوي چې پکښې د اغوستلو کالي، یو پټو د نظافت سامان، یو توده شړۍ، توده خولۍ او دلسوي جاکټ او داسې نور شیان وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر پر وېپاڼه په خبره سوي راپور کې ویل سوي چې دغه دفتر خپل ټوله وسه کوي چې د هیواد ټولو زندانونو ته ورسیږي. میرمن باستوس زیاتوي سږ کال د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په شپږ اویا زندانونو کې په 10,000 بندیانو کې د ژمي سامان ویشلې دي. د هغو زندانونو پرته چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر ورسره هر وخت مرسته کوي، دا مرسته له هغو زندانونو سره هم سوي دي چې په ډیرو لیري پرتو سیمو کې دي. افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی چې په غریزه سیمه کې پروت دی. په دې هیواد کې ټول موسمونه په ځانګړي توګه ژمی ډیر سخت وي. په ژمی کې د ډیرو سیمو د حرارت درجه ډیره ښکته ځي او واوري اوري، او له همدې کبله د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د ژمی سره د مقاومت لپاره مرستې ته ضرورت لري.
له بندیانو سره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د مرستو په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې چې د طالبانو د جګړې د ملاتړ په اړه یې کړي دي د هغه شخصي نظر بولي. سراج الحق په دې وروستیو کې له یو پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې د افغان حکومت پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو مبارزه پر ځای بللې. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي وای دا ډول څرګندونې چې د مسلمانانو او بیګونه خلکو د وژنې باعث ګرځي ناروا دي. خان محمد سین د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې
د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په اړه د پاکستان د جماعت اسلامي د ګوند مشر وروستۍ سرګندونې د پاکستان د حکومت رسمي موقف نه ښیي. د دې تنظیم مشر سراج الحق په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې د هیواد استقلال په خاطر د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د جماعت اسلامي د تنظیم د مشر سرګندونې د هغه شخصي نظر دی.
این موقف دولت پاکستان نیست، یک شخص افراد عادی پاکستان
ده ده پاکستان ده دولت موقف ندهی، ده ده پاکستان یو عادی فرد دی او ده افغانستان ده بارونی چار وزارت په حکل تویل ضروری نگرنی.
د پاکستان د جماعت اسلامي د ګوند مشر سراج الحق څو ورځې مخکې د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون یو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان پخا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړي، اوس یې هم کوي او په راتلونکي کې به یې هم وکړي. سراج الحق ویلي چې طالبان د افغانستان عادي خلک دي چې له روسانو سره هم جنګېدلي او اوس د ازادۍ په خاطر له امریکایانو سره هم جنګېږي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خاطر دې د پاکستان د جمعیت العلماء د ګوند مشر فضل الرحمن هم ویلي وو چې په افغانستان کې جهاد تر هغه وخته جایز دی چې بهرنیان ځنې نه وي وتلي. په عین وخت افغان کارپوهان وایي چې دغه تنظیمونه چې په ظاهر کې مذهبي دي د پاکستان له پوځي او استخباراتي کړیو سره اړیکې لري او د پاکستان حکومت خپل پیغامونه د همدې ګوندونو له لارې خلکو ته رسوي. اجمل هوټمن آزادی راډیو ته وویل دا په اصل کې د سراج الحق سرګندونې نه بلکې د پاکستان د استخباراتي کړیو سرګندونې دي.
دا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره په هماهنګۍ کې د افغانستان د ورانېدو او په افغانستان کې د ثبات د مخنیوي او په افغانستان کې د یو باثباته حکومت رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان د نظامي او استخباراتي ادارو کار دی چې دغه ګوندونه د سراج الحق په مشرۍ باندې ګوند او ځینې نورو ګوندونه چې اسلامي نومونه یې په ځانو باندې ایښي دي تطبیقي د دوی په وسیله باندې.
د افغانستان دینی عالمان وایي دا ډول سرګندونې د دواړو هیوادونو په زیان دي او باید ډډه ځینې وشي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي مولوي شمس الرحمن فروتن آزادي راډیو ته وویل چې د ستونزو د حل لار جنگ او وینې تویول نه دي.
هغه اعمال او هغه تشویقي او ترغیبي خبره چې د جهاد لفافه کې خلکو ته وړاندې کېږي چې په نتیجه کې د بیګناه خلکو د وژنې سبب ګرځي، د مسلمانانو په منځ کې د نفاق او فتنې سبب ګرځي، د ګاونډیانو د روابط د خرابېدو سبب ګرځي، دا شی په اسلام کې نشته. بلکې اسلام د دغه کړنې د دغه اظهاراتو په مقابل کې شدیدا عکس العمل ښیي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو سباندې دیارلسو کلونو کې ښه نه وو. افغان حکومت ډیر ځله پر پاکستان تور لګولی چې پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو له حملې وروسته چې شاوخوا 140 زده کوونکي پکې ووژل شول، د طالبانو پر وړاندې د پاکستان د حکومت دریز بدل شوی دی. دوی وایي داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان درک کړي چې د طالبانو او داسې نورو وسلوالو ډلو ملاتړ د هغه هیواد په ګټه نه دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ډیره برخه اسمسونه په افغانستان کې د پاکستانی ملایانو د لاسوهنې په اړه دي. اوس چې په پام کې ده د فضل الرحمن د هغه هیئت په ترکیب کې شامل وي چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي، یو شمیر اوریدونکو د ده او د جماعت اسلامی د مشر د څرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی. اسماعیل له کونړه په خپل سمس کې لیکي د مولانا فضل الرحمن او مفتی سمیع الحق چې دواړه د آی اس آی د ادارې برحاله کارمندان دي د فتوا په مقابل کې چې وایي په افغانستان کې جهاد جایز دی، یوازې همدومره وایم که خدای مکړه د پېښور په شان حملې په لاهور، ملتان او کراچۍ کې هم وشي نو بیا به دوی هیڅکله داسې فتوا ورنه کړي. عزت الله اعظمی له کندهار ولایت څخه لیکي فضل الرحمن په کومو سترګو افغانستان ته راځي، ټول افغانان د ده د راتګ مخالف دي. اسماعیل له کونړه لیکي د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته د سولې راوستو سره هیڅ مرسته نشي کولای، ولی چې په دې کې داسې کسان شته چې د افغان ولس پر ضد د جهاد رسمي فتواوي ورکړي، لکه مولانا فضل الرحمن چې جهاد د خپلو سیاسي او شومو اهدافو ته د رسیدو لپاره یوه اسانه وسیله ګڼي. له ګرمسیل ولسوالۍ څخه یوه اوریدونکي لیکلي، مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې جهاد اعلان کړ نو دته ولې افغانستان اجازه ورکوي؟ او عزت الله زمین یو بل اسمس کې لیکلي چې فضل الرحمن باید افغانستان ته پرېنښودل شي. قدر منوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د افغان بی سیم په 1313 شمیره خپل نظر د مختلفو مسایلو په اړه ولیکئ او د ازادۍ رادیو لاره له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. قدرمنو، دا وخت د سهار 8:30 دی. د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي مرزیه احمدزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی نن کابل ته راشي. دا پلاوی به د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو، د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د جوزجان او فاریاب ولایتونو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه وسله وال کسان افغانستان ته راننوتلي او د دې ولایتونو امنیت تهدید کوي. شپږ افغان وسلوال قاچاقوړونکي چې غوښتل تاجکستان ته ننوځي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو تر برید لاندې راغلي او د افغانستان خواته پر شا شوي دي. یوې ښځینه ځانمرګې برید کوونکې د استانبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون پر پولیسو انتحاري حمله وکړه. ایران وایي د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د جنوري په 13 په ژنیو کې پیلېږي. د امریکا په کانګرس کې په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړه توګه جمهوري غوښتونکي بریالي شوي دي. او پرون د روبل بیه د امریکایي ډالرو پر وړاندې په داسې حال کې لوېدلې چې د نړۍ د تیلو بیه تر 5 کلونو په زیاته موده کې راټیټې شوې دي. تیل د روسیې تر ټولو مهم صادرات دي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو او ریډیو راپورونو خبرولو ته دوام ورکوو. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو په ماشونو کې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د 8 میلیونه افغانیو په شاوخوا کې پیسې حیفومیل شوي دي. د هلمند د امنیې قمندانې یوې سرچینې آزادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیسې د ولسمشرۍ اوبهي د ولسوالۍ د قمندانانو او د کورنیو چارو وزارت په کچه د ځینو چارواکو ترمنځ ویشل شوي او مستحقو سیمهییزو پولیسو ته نه دي رسېدلي. په سنگین کې د پولیسو یو خزینه قمندان وایي په 13 میاشتو کې محلي پولیسو ته معاش نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي ستون زمني خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه دا مفصل تحقیقي راپور برابر کړی.
د هلمند امنیه قمندانۍ یو سرچینه چې د موقف او نوم ښودلو نه ډډه کوي ازادي راډیو ټول دروان مریض کال د میزان او اقرب میاشتې لپاره د سنگین ولسوالۍ د 204 اتیا ملي او محلي پولیسو شاوخوا 1 میلیون افغانۍ معاش شخصي جیبونه ته لوېدلې. سرچینه وایي په دې اړه څو ځلې تحقیقات او پلټنې هم شوي دي خو نتیجې نه ده ورکړې. سرچینه زیاته کړه د سنگین د ټولو 412 پولیسو څخه 328 تنو ته چې ملي او محلي دي معاشونه ورکول شوي دي. د هلمند امنیت امیر سمنوال چا کول بختیار هم د پولیسو د ماشینو په برخه کې موجود ستونزې مني. بختیار ازادي رټول په دې اړه تحقیقات پیل کړی دي او کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې د پولیسو ماشینې خړلې دي.
تقریبا مشکل مونږ تر رسیدلې دي، د هغه خلکو را رسیدلې دي چې اوس مونږ په غور کوو چې هغه په د پوسټه کې نشته. چاغه تللی دی یو تعداد مونږ لغیر از شوی را پور نه راکړی دی، یو تعداد لا وښ راغلی دی. لکه زه تاسو مثال ته وایم چې زمونږ په سنگین ولسوالۍ کې په سربن خلا او په پوزه کې زمونږ تقریبا 200 کسان پولیس محلی دی. کله چې دغه حالات او د توغی او د چوغک موضوع پیدا شو دغه ټول نو
د پولیسو یو شمېر سرچینې وایي دغه شمېر کسان چې د میزان او اکرب په میاشتو کې ماشینه نه دي ورته رسېدلي په اصل کې د تشکیل پر مخ دي او په صحنه کې حضور نه لري. خو د هلمند د امنیت امیر دغه خبره نه مني. بختیار ول په سنګین کې په لسګونو پوستې لري او د سلګونو پولیسو لخوا ساتل کېږي. په سنګین کې د محلي پولیسو یوه قومندانه زهرا وایي د تیرو اتو میاشت رئیس محلي پولیسو ته معاش او یاشانه در رسېدلې. زهرا ازادي راډیو ته وویل مجبوره شوې ده چې د دې ستونزې په خاطر د کورنیو چارو تر وزارت پورې ولاړه شي.
ګرد خلاص ورور چې هغه ستا هغه ټول خوران دا چې بیا تنخواه بیا شی بیا اره خواناست ورور دغه لس میاشت خو کېږي چې دوی خوران په ځغاسته دي معاش چانه دی ورکړي او په دې خاطر اوس موږ ستړي چې موږ به زه د وزارت ته به امر راوړو. ولې که چېرې طالب ګرسې ورور پنځه سپېژې تا ته بانه کې خلک راټول شي د ایلک نو موږ د وزارت په امر به ایلک وو ورور د وزارت په امر به بندي کوو د وزارت په امر به جنګ کوو د وزارت په امر به تنخواه خورو.
خود زهرا پړه د هلمند امنیه کمانډانی د مطبوعاتي دفتر مسؤل سمونیار فرید احمد عبیدوی د پولیسو سره راجستر نه ده او په سنگین کې د محلي پولیسو په برخه کې د زهرا په نوم کمانډانه نه لري. په سنگین کې د تیری میاشتې یعنی لندی ماشوم تر اوسه پولیسو ته نه دی رسېدلی. د پولیسو هغه سرچینه چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي وایي د سنگین د پولیسو د تیری میاشتې معاش چې اوس په امنیه کمانډانی کې د مالي برخې په واک کې دی شاید څو ورځې وروسته شخصي جیبونو ته ولویږي. سرچینه وایي د پولیسو سره دغه ډول بې غوري په سنگین کې د ناامنیو یو لامل بلل کېږي. پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی نسیمن عزیزی وایي که چیرې په سنگین کې د ملي او محلي پولیسو د ماشینو تر څنګ یا شاو مهمات ورنه کول شي د وی پر جنگیرو یا بد اغیزه کوي او دا کار نام نیت لار هوروي.
زه فکر کوم چې هغه محلي پولیس سره چوري او حکومت وادي کړی په کوم وادو چې دوی مقرریانی صورت نیولې دي حکومت باید خپل وادي پر ځای کړي. په دې خاطر چې ټول زموږ محلي پولیس تړي هم دي او په جنگ کې دوی عملا جنگیږي او فرض کړه حکومت په دا رقم دوی سره یعنی د دوی نه معاشات ورکړي نه په استعمال امتیازات ورکی زه فکر کوم چې د دوی هغه جنگیرو یا شاید ضعیف سي.
په سنگین کې د یو سلو دیار لس محلي او یو سلو یو څلویښت ملي پولیس ترڅنګ څلور اویا تنه ناسو کې غیر رسمي کسان ته چې د پولیس په لیکه کار کوي د میزان او اکرب د میاشتې ماشینه ورکول شوي دي چې دا ټول درې سوه اته ویشت تنه کېږي. د سنگین د پولیسو قومندان چې په حاجي لالا مشوره د ازادي راډیو ته وویل پخوا تر دې د پولیسو د ماشینو په توضیح کې ستونزه وه خو د ده په ورتګ یې یوازې هغه کسانو ته ماشینه نه دي ورکړي چې نوم یې ستا خو خپله په پوسته کې موجود نه وي. په سنگین د تیر اوو میاشت رئیس د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې حکومتي سرتیري یوازې په ولسوالۍ او بازار پورې محدودې پوستې لري او پاتې نورو ټولو سیمه د وسلوالو په ولکه کې ده. د پولیسو هغه سرچینه چې ازادي راډیو ته د سنگین د پولیسو د ماشینو په اړه معلومات ورکړي دي وایي یوازې هغه پولیس د کابل بانک د اکاونټ یا کارت لري ماشینه اخلي چې په مرکز لشکرګاه کې دنده لري. سرچینه زیاتوي شاید په ډېرو ولسوالیو کې داسې پولیس پیدا شي چې په میاشتو میاشتو یې ماشینه د معتمد یا کومندان لخوا نوی ورته رسیدلی. محمد علی استاین د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غاغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د رسنیو بازار په نوم یو ټولنه وایي چې 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره له غوښونو ډک کال وو. دا په داسې حال کې ده چې خبريالان او د بیان د ازادي پلویان وای په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تشدد د حکومت د بیغوري لکبله زیات شوی. د یوسف خان زدران پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د خبريالانو او رسنیو د حقوقو د ملاتړ ادارې وایي په وروستیو کلونو کې د حکومت لخوا د خبريالانو ژوند ته نه پاملرنه د دې سبب شوی چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ګراف لوړ شي. د رسنیو د بازار بنسټ وایي له دې سره چې افغان مشرانو د کمپاین په دوره کې تر ټولو ډېرې هیلې خبريالانو ته ورکړي خو په عمل کې د همدې مشرانو په دوره کې د دولتي چارواکو لخوا د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. د دې بنسټ مشر حامد پویا د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیر 2014 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې 80% تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا شوی دی.
په تیرو دیارلسو کلونو او په تېره بیا د نوي حکومت د کار له پیلېدو را په دې خوا د دولت لخوا د ژورنالیستانو مسؤلیت لپاره د باورمندۍ نشتون د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی ډېر شي. بدبختانه چې دې مشرانو د انتخاباتي شعارونو په وخت کې خبريالانو ته هیله مندۍ هم ورکړې وې، خو موږ تر ټولو ډېر تاوتریخوالی د همدې حکومت په دوره کې
درلوده.
دا بنسټ په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه په وروستیو کې د نامنیو زیاتېدل، د انتخاباتو اوږد جنجالي بهیر او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د خبريالانو دوسیو ته په وخت نه رسیدګي بولي. له دې وړاندې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم 2014 میلادي کال د خبريالانو لپاره خونړی کال بللی او ویلي دي چې په دې کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 125 پیښې ثبت کړي دي. د راپورونو په اساس په 2014 کال کې 8 افغان خبريالان وژل شوي، 9 نور ټپي شوي او 311 نور له فزیکي چلن یا ګواښ سره مخ شوي دي. له دې سره چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تیر 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو د ژوند لپاره ښه کال نه یادوي، خو دا ردوي چې د نوي حکومت له راتګ سره د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی وي. د دې وزارت سرپرست نبی فرحي ازادي رادیو ته وویل د خبريالانو د بیلابیلو ټولنو سره د خبريالانو د وضعیت په اړه خبرې کړې او ډېر امید شته چې افغان خبريالان به ښه وختونه په مخ کې ولري.
قوانینو باندې چې د خبرنگارانو ژورنالیستانو د دغو اتحادیو د حقوقو امتیازاتو د سړیو عادي شورا ده، په دې موضوعاتو کې مو په مجموع کې ټول ژورنالیستان او د دې اتحادیې دا شریکې کړې دي چې له نیکه مرغه تر ډېره حده دا مسایل
له دې ټولو سره د رسنیو او خبريالانو د حقوقو ملاتړ ادارې د افغانستان د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې د افغان خبريالانو وضعیت د ښه کېدو لپاره په غوښمنو عمل وکړي چې دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې له خبريالانو سره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بشري حقونو یو مدافع ټولنه چې مرکز په ناروې کې دی وایي په تیرو شپږو ورځو کې لږ تر لږه 19 کسان د ایران د حکومت لخوا اعدام شوي. د سازمان په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي خلک په ډېرو مواردو کې له سالمې او عادلانه محاکمې پرته اعدامېږي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل اوروي.
په اصلو کې د ایران د بشري حقوقو د څارنې د ادارې ویان محمود امیری مقدم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسان په ایران کې تر اعدام مخکې شکنجه کیږي.
از این 19 نفر یکی از کسانی که امروز اعدام شد به اسم صابر مخالد یک زندانی کرد هست که
د بلګې په ډول د صابر مخالد په نوم یو کوردی چې د کوردانو په سازمان کې د غړیتوب لامل په در شوی د هغه لپاره مدافع وکیل نو د هغو معلوماتو لمخې چې را رسیدلی صابر مخالد او د هغه ملګری شکنجه شوی وو، روحي اذیت شوی وو، مدافع وکیل هم نو ورکړ سوی. په امریکا کې د بشري حقوقو د فعالانو یوې ادارې د یکشنبه پر ورځ وویل چې په ایران کې د رواني میاشتې یعنی د جنوري په اوله ورځ 14 تنه اعدام شوي دي. له دې کسانو اووه تنه نارینه په کرمان او څلور ښځې په بندراباس کې د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي وو او درې تنه د جنسي تیري په خاطر په دار شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو د ادارې مسؤل محمود مقدم وایي چې داسې اعدامونه په ایران کې د جنایت د اندازې له کمولو سره چندان مرسته نشي کولای. مقدم ویل په تیرو دریو لسیزو کې په ایران کې د اعدام د سزا له عملي کېدو سره د جرم اندازه نه درک کم شوه.
دلیل او مدرکی وجود نداره که اعدام اثر پیش
داسې دلیل یا اسناد نشته چې ثابت کړي چې اعدام د جنایت او جرم په کمولو کې مثبت اغیز لري. موږ فکر کوو چې د اعدامونو دلیل د ټولنې اصلاح نه ده، بلکې د خلکو په منځ کې د وېرې اچول دي. مقدم ویل چې په 2014 میلادي کال کې په ایران کې لشتلجه او 200 تنه اعدام شوي او غالبا زرګونو کسان د ایران په بندیخانو کې د اعدام سزا ته پراته دي.
په ایران کې د زندانونو کې د اعدامونو په اړه راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې صالح محمد صالح برابر کړی تاسو وړاندې شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته شرغلاست. السلام علیکم. په دې پروگرام کې د کندهار د برېښنا پر ستونزه خبرې کوو چې خلک له جریان څخه زیات شکایتونه لري. په دې اړه د اوریدونکو شکایتونه هم خبرو او د کندهار د برېښنا ریاست له یو مسؤل سره مفصله مرکه هم اوریدلای شئ. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې په کندهار کې د برېښنا د نامنظم جریان ستونزه څېړو. په تیرو کلونو کې څو واره د دې برېښنا درغونې او منظمولو ژمنې وسوې، خو داسې ښکاري چې دغه ژمنې عملي سوي نه دي. په پیل کې به د کندهار د څو اوسیدونکو شکایتونه واورو.
زما نوم عبدالقادر زاهر. دا یوازې د برق مشکل نه، بلکې نور داسې مشکلات هم سخت ټول افغانستان خلک خبر دي. ټول کمدار ده، ډېر اوبه لري، یعنې د اوبو څخه زیاته کچه برق حاصلېدلی سي. په هلمند کې څونه اوبه چې هرات ته بل ملک څخه برق راکش کړي دي، مګر هغه برق ډېر ارزان هم تمامېږي. یعنې هغه برق کیلووات په 2 افغانۍ دی. هم تاسفانه چې کندهار برق مفت هم دی، ځې هم ډېر بيخي په څلور ساعته کې ځینې ځای سیمسته چې سرای برک لدلی نوی فافتو افتو آتانی لدلی گران هم دی. او دا نه یوازې ولایتي شورا، بلکې د کندهار عموما مشران زه شوالای سم چې په دې اړه باندې هیڅ اقدام نه کوي. برک بیخی په شهر کې موجودیت نه لري. زه اریان ودی ته پد کېږم چې د مامورین تنخواه خوري د برک پر ریاست کې ناس دي. دغه تنخواه پر چی شي باندې وړي؟ سوزي پلری دي چې د تنخواه وړي. غنمندگان چوری ناس دي، غم د دې موضوع په اړه باندې هیڅ نه وایي. او داسې سره دی ولایت ته چې ولاړ سي، هغه پالي لکه نیمروز وو، ایرات وو، د وځه وو، د بل ځای برکونه ورته راغلي دي، لکه شان یې سوي دي. او دلته هیڅ دغه نسته، بلکې ماشینان یې راوړل، د ماشینانو مصرف دی نسی پر کولای. برکونه نسته دلته په دې ښار کې.
برق خو ګسره نه لرو، موږ برق نه دي سمسوي. هلته د ایرات برق چې دی، د ایران څخه برق رانیولې دی په پیسو رانیسي. یو کیلووات په 2 افغانۍ، دلته پر موږ باندې لس افغانۍ کې. دکانداران دلته بیچارهګان د خپل ماښام ډوډۍ نس پیدا کولای. برق نسته، ولډینګ والا دغه سي دي، مستری دغه سي دي، د رادیو سازان دغه سي دي، ټول دنیا دغه سي. په ټایم دل منځه ویني 15 د کې برق د فیلې کې هغه وبنس نیولای چې خلک او داس په تازه کې بیا برق باندې. په یجمې برق نسته، چې یخ سي برق نسته، چې ګرمي سي برق نسته. دا سره کم برق دي، دا څنګه جوړېده دي؟
منم انجنیر ګلالی دی. ولازمش دکانداري او زمش کاروبار ګرځ د برق سره دی. زمش بالې ساز مش دکاندار برق چې دی موتی دی. پر مش باندې پلس افغاني کیلووات حساب لې دی. غم په اوراس کې نیم ساعت راس منځو کو کو وبونیسو. زمش د برق مشکلات چې دی ډیر دی.
منم ابلا جان دی. د برق څخه الانجه وس مش ډیر پاتره غلی په دکانداري کې، په کاروبار کې. او د برق والا وس مش ډیر یل لرو بجه د برق کورور بجه زمش که سم سي کني سم خو الانجه مر دکانونه وبجه د برق ته وځي. صدات مر سامان یو شی نه خرڅی دی. دا د څودر څوبره بدات مر د برق انتظار وروره.
منم احمد دی. دا څلور سره خپل برق بل لا غلی دی. په دغه درې میاشت کې مو د وسط نه لګولې. مخصوصا په نوو جراسي سارچ مو راپورته کیږي برق نه څخاله وي. که څنګه د زمشتو نیوز مو د سمال حل کیږي؟ دا اوس ناس په لاره خپل توجه شکر د برق مستان په کم کې نه یشته. اوس مسكين چی شخري چی برق کم کسه نو راي تو ته وسري سات برقونه ستان په کندهار کې نست.
د کندهار اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي او یا هم نامنظم جریان په اړه خبري کوله. د اوریدونکو شکایتونه د کندهار د برېښنا ریاست له تجارتي مرستيال سره شریک سوي دي.
له امان الله فاروق سره محمد صادق رښتینی مرکه کړی ده.
دا د کندهار د برېښنا ستونزه به څنګه او څه وخت حل
د کندهار برېښنا ستونزه خو موږ تاسو ته معلومات شته چې تېر دیارلس کاله نه ده حل سوی، په دغه رقم حل کېدای هم نه سي چې څوک ژمنه وکړي. او وروسته خو موږ تاسو ته معلومات شته چې کندهار په الحال تر 150 میګاواټه پورې برېښنا ته دغه دمګړۍ ضرورت لري، او موږ په اختیار کې دغه اوس ستاسو سره ناست یم. نه تر نیم میګاواټ د کجکي څخه لرو، د باغې پل پلانټ توقف، د برېښنا کوټ پلانټ توقف، صرف په شورندام پلانټ مو فعالیت کوي، هغه میوه صنعتي پارک ته برېښنا ورکوو. یعنی موږ 14-15 میګاواټ برېښنا لرو په کندهار کې، لیکن ضرورت مو 150 میګاواټ دی چې نه برابر برېښنا کمه ده.
څه علت دی چې په دیارلس کلونو کې د کجکي پر بند باندې بل توربین نصب نه سو او دغه راز نور ډیزلي برېښنا زیاته نه سو؟
نو علت هغه د وخت چارواکو څخه وپوښتل چې ډېر بشي، خو زما د معلومات ته مخې وینه دا زما شخصي نظر دی. البته یو لامل زما په نظر دا و چې کمې مرستې او هغه کېدل دا په افغاني لاس باندې بیرته په مصرف نه رسېدلې. په دې باره کې کم چا واده ورکول چې دا ځای درته جوړو، هغه به صرف زه چې وم واده وه. د افغانستان برېښنا اوبو برېښنا محترم وزارت یا د افغانستان برېښنا شرکت په خپل پند کې د چشنه درلودلو په اساس به شاید دا کار پاته سوی، خو موږ تاسو ته معلومیږي که څوک ځان سره کم شی ونه لري هغه نو چې واده ورکوي یا معلومدار چې تشه واده ورته ویلی سو.
په تېرو دیارلس کلونو کې چې دلته پر ډیزلي برېښنا باندې کمه سرمایه ګذاري سوې ده، که چیرې دا پر کجکي بند باندې دغسې یو توربین نصب سوی وای، فکر نه کوئ چې دغه اوسنۍ ستونزه به حل وای؟
ما څو ځلې ملګرو ته ویلي دي په 1980 کال کې چې دغه فلحال د شورندام او باغې پل کې پلانټونه نصبېږي، په هغه شپو کې ښاغلی انجینر صاحب فضلي احمد خان دلته رئیس و. یعنې زموږ په حضور کې دغه پروژه رد یا مسترد کړله، چې موږ د ده په خبرې مې تر اوسه په یاد دي چې ورته ویې ویل چې موږ یو دوه کاله نور لا هم تاریکې ته کښېنو، لیکن باید موږ ته بنیادي او اساسي کار وسي. دا چې اختیارات تاسو ته معلومیږي چې ټول اختیارات ورکول هغه د پنډور کوونکو یا بودیجه ورکوونکو خلکو سره وي، دا خو یو واضح حقیقت دی. که چیرې بنیادي کار سوی وای خیر دی، تکلیفونه به تېر سوي وای، نه لکه اوس چې تکلیفونه را باندې را روان.
یو وخت داسې ویل کېده چې د دهلی پر بند به هم د برېښنا شبکه جوړېږي، په دې برخه کې څومره پرمختګ سوی؟
بلې، و دا خبره وخت تېر یوه کال ده. د دهلی د بند افتتاحیه سروې د کندهار برېښنا ریاست په افتکار او په کوششونو باندې سوی ده، چې په دې ته مو خلک یعنی مرکزي ادارې مقامات هڅولي هم دي چې دلته عیت رالېږلی دي او سروې مکمله کړې ده، چې په الحال د بند د رغونې چارې پیل دي. او موږ په هغه کمپنۍ باندې منلي هم دي چې د توربین دپاره یو علایده تونل راته جوړ کړي، چې یعنی د کم ځای کې چې دینموګانې نصب کېږي. خو لیکن هغه پروژه نو بیا چې یو وار د بند هغه د آبیاري سیستم کار ختم سي، بیا به هغه وخت خبرې پر کوو. خو هلته مې امکانات 15 میګاواټ، او موږ خپل دا سروې کړې ده، او خپل بس دغسې یو فکر راته پیدا سو چې نو کوم په داله کې کار شروع کړي، ځکه چې دا تېر 40 کاله د دې بحث چا نه و کړي. او دغسې د ارغنداو رود نه ده، د ظاهرشاهي کانال په اوږدو کې هم تقریبا څو ځایه هغه نو ډېره کمه انرژي، خو بیا هم نږدې کلي و، دا به شاید استفاده ورڅخه وکړي. امکانات هغه سروې موږ خپل کړي ده.
دغه د دالې د بند د شبکې جوړول وخت په څومره وخت کې به دا کار بشپړ شي او عملاً به خلک برېښنا ولري؟
نو د دالې بند د بیاري په سیستم کې معلومات نه لرم، خو وروسته تر هغه چې دوی کار خلاص کړي شاید یو کال یا یو نیم کال بیا وخت ونیسي چې د برېښنا توربین نو د لین غځونه، او دا شاید دومره وخت ونیسي. اول خبره د بند د ارتفاع لوړول او هغه دغه تونل رغول چې باید د برېښنا لپاره یو لایده د اوبو بل یو پایپ جوړ کړل شي.
د کجکی چې کندهار ته برېښنا را انتقال سوی ده، اکثره وخت خلک او تاسو خپل هم دا وایئ چې دا د لارې په اوږدو کې په جګړو کې پرې کېږي، اصلا دغه لینونه څوک پرې کوي؟
موږ ساحې ته ورسېږو، لین کته وي، یعنی او په سیمه کې هم جګړه تېره سوي. نو اوس مرمۍ خو د ټولو طرفو څخه اوري، موږ ته دا معلومات تر اوسه نه دی سوی چې دا کار یو چا کستان کړی دی، سهوان سوی دی، که څنګه سوی دی، دا معلومات نشته راته. خو په سیمه کې جګړه تېره سوي یا جګړه روانه وي، البته کله کله چې زموږ کارکوونکي هغه سیمې ته ورسي خاتمن نو مرمۍ هلته اوریږي یا بمبار کېږي یا انفجارونه کېږي. لین هم د سړک په اوږدو کې دغه پایې چې تمدید سوي دي، دا معلومات تر اوسه موږ نه ثابت سوي چې دا چا ولې په کوم علت باندې کته کړی دي.
ډېر وخت خلک د موجوده برېښنا د غیر منظم ویش څخه هم شکایت لري. خلک وایي چې ډېر وخت په ډېر مهم ورځو کې یا په ډېر یخ کې یا په ډېر ګرمۍ کې برېښنا نه لري.
بلې، و ستونزه پر ځای ده او دا حقیقت لري. خو موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما مخکې هم څو ځلې ویلي چې کندهار 150 میګاواټ برېښنا ته ضرورت لري، لیکن دغه د اوس شته دغه نن چې زه ورته سره ناست یو، دغه تقریبا ژمی لا تک کوو، د کندهار ژمی خو دغه کوسو جدي ودل ودی، ځکه خو اوس بیرته په پسرلی کې د کندهار د دې ځای موسم موږ تاسو ته معلومات شته. زه ورته خبرې سره کوم، موږ څوارلس تر پنځلس میګاواټه برېښنا په اختیار کې لرو. نو معلوم ده د ژمي کله چې هوا سړه سي بیا موږ همیش د خپلو مشتریانو او شرانو څخه غوښتنه کوو چې د برېښنا څخه صرف د اوبو راویستلو، روښنایي، یو کمپیوټر د چارج او دغسې وسایلو استفاده وکړي، ځکه برېښنا نه د پخلي دپاره ده او نه هم د ځان ګرمولو دپاره ده او یا په دوبي کې د بې ځایه ایرکنډیشنونو چالانولو او داسې نورو درنو هغه وسایلو څخه چې هغه په لاس موږ په اوسني برېښنا کې بیخي یعنې که درته وایم چې نو اتمن پرچاوي راځي. یو بل لوی علت کومه ورځ که مس فرض مثال که ښار موږ پر دوه تقسیمه کړ پنځوس پنځوس فیصده، نو یو نن چې د یو پنځوس طرف نوبت دی، په هغه پنځوس فیصده کې خو نو موږ په دا کمه برېښنا کې چې نه برابره کمه وي، خو نو معلومداره چې یو څو ساعته برېښنا و دا چې نن د دې نوبت یې کلین پر کته سي، معلومداره هغه د دې نوبت بیا یو څه سره وځنډېږي. بله غټه ستونزه لرو چې تېرو څو کلو په جګړو کې د سروان کلا چې په سنګین پورې مربوط دی سټېشن اوارس کړي دي، وروستۍ ناخوالې د برېښنا ډېر تګ راتګ البته ټولو سره په ستونزو کې اخته دي، چې هم موږ هم زموږ شاریان مشتریان، ځکه چې دوی دوه یا درې ساعته ورځې په اوږدو کې په هغه اته څلوېښت ساعته کې په ورځ کې مثلا یوه نه بله ورځ د ورځې خوا درې تر څلور ساعته برېښنا موږ یو کور ته بله نه ده ورکړې، هغه درې ساعته برېښنا کې هم دا تر دې چې څله ډېرې ځي ورځي. د دې اصلي علت د سروان کلا او سنګین د خراب سټېشن اولته چې د لین هره دقیقه د دوی د شبکې یو خو عمومي لین دی یو د دوی شبکه ده، د دې عوارض دي. نو ما سږ کال داسې نیت کړی دی، په تېره شپه پنجشنبه ما د اوزې ټول مسؤلین راغوښتي هم په کندهار کې مدلته غونډه درلوده، دوی ته مې وویل چې نور خلکو ته معلومات شته چې برېښنا کمه ده، لیکن کې کمه ورته رسوي خو هم په صحیح توګه ورته ورسوه، دغه دوه ساعته اجا کل یو چنکۍ اوبه خو هغوی ونیسي، دغه تګ راتګ دغه شته امکانه ده چې په لاس کې لرو دا خو باید صحیح استفاده وکړو. یعنې که دوه ساعته یا درې ساعته برېښنا لرم اجا کل په دغه درې ساعته کې خو نو دا دېرش ځله نه ځي ورځي، برقي وسایل سوځي هم، یعنې نه موږ ته کومه پایده رسوي نه ښاریانو ته، اته ستونزې لا راولاړي په کورونو کې، په دوکانونو کې، په مارکیټونو کې. نو ما سږ کال داسې نیت کړی دی چې خپله نور د دې ستونزې د حل لپاره سفر هم وکړم او په زمن کې د مشکلاتو او ستونزو ته د پای ټکی ایښولو په باره خپلې وروستۍ امکانات په کار واچوم.
مامي صاحب، تاسو ویل چې د برېښنا کوټ ماشینان درېدلې دي، ولې؟
بلې، و د برېښنا کوټ د ایم ټي او په نوم پلانټ چې دلته د دیارلس سوه دوه نوي د حمل پر دوه منصب شوی دی، دا پلانټ چې زه هغه دقیق په دې تاریخ درته وایم، دا درېدلې نه دي بلکې موږ درولې دي، په دې خاطر چې د افغانستان برېښنا شرکت کم د تیلو قرارداد چې باید د کوس په میاشت کې تیل راسي، خو هغه تیل تر اوسه نه دي رارسېدلي. یو څه ذخیره موږ سپما کړې ده په ټانکیو کې ستا، دا ماشینان موږ په هغه ورځ چې د کجکلین کته سي هغه بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي حالت کې چالانوو، همدارنګه باغی پل او شورنده هم ته هم خارجان خپل تیل کم کړي دي، صرف په دغه چون دغه تیل د دوی په تاریخو باندې راځي، په دغه وروستي دسمبر کې درې نیم درې نیم لکه لیټره تیل دوی هغه پلان چوت ورکوي، چې بیا په جنوري کې به دا د تیلو مقدار راکم سي درې لکه لیټره به سي، همدغسې تر سپټمبر د 2015 په دې حساب صفر ته راتاسي، یعنې 50,000 په اره میاشت کې کموي تر سپټمبر پورې، په جنوري کې دریلکه دغه سبا دوه نیم بیا د سکرا کار دوه یو نیم بیا تر 50,000 بیا نو صفر. د برېښنا کوټ پلان چې موږ په دې وجه درولې دي چې د برېښنا شرکت قرار داد سوی تیل نه دی رارسېدلی، سوړ ژمی په مخ کې لرو، د بلې خوا څخه د کجکلین په اونۍ کې دوه یا درې ځله کته کېږي چې دغه ښاریان چې نوبت یې اجاکل هغه یو ساعت برېښنا خو د اوبو دپاره ولري.
نو وزارت په دې باندې خبر دی او تاسو په جریان کې اچولی دي؟
په جریان کې مو اچولی دي، تاسو موږ ټول قراردادونه لا خلاص شوي دي، هلته نه پوهېږم چې د وزیر صاحبانو د سرپرستۍ وجه ده که څه کمه وجه ده بودجه او تخصیص نه منظوریږي، دغه سی وجه ستال ته مرکز کې چیرونه هم مشخل نماینده لژلې او چې دلته سولجه مې روان دي، موږ باید د مخکې صلاح لازم تدابیر او غولرو خالته مشکل دغه شی دی تل منظور سی وي.
موږ داسې معلومات لرو چې اساس د ریاست کارکونکو لینونه کشکړي او میټران نه لري، یعنی بل دي چې حساب سره وسی دوی خپل لینونه کشکړي.
بله، و د حقیقت لري اکثره مامورین متر وسله هم پاته دي چې د دوی خپل ځانونه یعنی د ځانته ویم ازور کړیو اندې وسم د دې رئیس روزمره رواني او دوی باید هغه رقم برېښنا استعمال کړي لکه خلک، یعنی دوی د حق نه لري چې د ترانسفورمر پر سر لاین وټړي یا د څو طرف پوڅه خلینو وټړي، اته مش په اول قدم کې خپل رئیس صاحب کوټه میټر نصب کړي، باوین صاحبانو کورونه تم نصب کړي، مدیر صاحبانو ورسته ورسته منو بیا چولو ته کده هرچا د کور لاین یا د ترانسفورمر د سر څخه یا د یو طرف بل طرف چې مجنی په خبر ونیول سو سخت جزاب ورکول سي، بیا ما دې چول راوغښته د دې سر خلاص کړي چورو ستا ماش هم لس 2000 افغانۍ دی او معلم صاحب چې هغه زما او ستا معنوي پلار دی ستا د هغه ماش هم هم دومره دی نو هغه وی دا امتیاز نه لري
په ټولنیزو رسنیو کې ساس د خولې داسې ویل شوی و چې کوم برېښنا جوړ نه کړه استعفا ورکوي
بله و برېښنا کم قسم جوړول یو سل پنځوس میگا واټ برېښنا ده چې هغه تر څلور پنځوس میلیارډ ډالر ته ضرورت لري میلیارډ البته یو دغه شته برېښنا ده چې په ساعت کې څو ځلې ځي او راځي ما د امانګې یو غونډه رابللې وه چې هلته دوی ته مې واضح وویل که چیرې دغه اوسنی حالت چې دی د داوزي ملګري هم ټول دلته شتون درلود چې د کجکي سنګین سورانکله لشکرګاه لشکرګاه درایي موساکله ټول مسلمین مې راغوښتي وه چې وروره که دغه رقم یې بیا دوی ټول تعود وکړي او زه خپله سفر لرم او تر وروستي بریده پورې کوشش کوم ما صرف د برېښنا د اوسني هغه څه چې په اختیار کې لرو د دې په صحیح او عادلانه توګه توضیح او دغه د ډېر تګ را تګ ستلی ورته ویلې وه دا اکثره ملګرو به شاید بل رقم تحلیل کړي خو واضح هغه د پنج شنبې رپورټونه سته
د کندهار د برېښنا ریاست تجارتي مرستیال امان الله فاروق و چې د اوریدونکو د شکایتونو په ځواب کې د کندهار د برېښنا پر ستونزه خبرې کولې اوسنی پروګرام ورسره پای ته ورسید ستاسو نور پیغامونه په راتلونکي پروګرام کې خپرو تر هغو د خدای پامان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1